السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د مرغومی یا جدي اتمه او د 2003 زیږدیز کال د دسمبر 28 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې به واورئ چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې پیلوي. پرون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې زړو یا عمر خوړلو کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شو. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندونکي ووژل شول. د طلاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې ده.
څلور نفر کې د مادن ګیر اومده ګیس ګرفتان یا
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازو نیولې. یو جسد راایستل شوی او د دریو نورو د راایستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
د ښاغلي برفکی په وینا دا خصوصي کان د طلاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یوه بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډېرې خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 1200 کارګر کار کوي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي جبهې غړی دی. دوی د غرض ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د خبریال ملاله میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وویل چې د تلو نیوز د سیاسي خپرونو د پخواني چلوونکي یماس یاوش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوي دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت لخوا پرون وویل شول چې دغه وسلوال ورمشپه په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخه کوونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. دفاع وزارت وایي د وژل شوو طالبانو یوې د مسعود احمد په نوم د طالبانو یو قومندان او زیاتوی چې نوموړی په حقبین مشهور وو. په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ته د اسانتیاو برابرولو د چارو مسؤلیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. طالبانو بیا له القاعده سره د اړیکو موجودیت رد کړی دی. د کابل لوګر سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاس په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څه باندې 40 کیلومترو په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټولګټو وزارت ورکړی بشپړېدو ته نږدې دی. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیوو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوقانې خوشې کړې. دغه پوقانې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې دي. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلویښت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړی: کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي څلور. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سولې خبرو د ځای په اړه له ناندریو وروسته دولت او طالبانو وپتېله چې دوهم پړاو خبرې هم دوحه کې وکړي. د دولت لوری وایي چې د سر خبره به یې اوربند وي.
من لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې وړتیا لوړه شوې.
په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغې ناروغۍ پر ضد د واکسین پراخ پروګرام پیل شو. اروزګان کې د هوا له سړېدو سره تنفسي او ساري ناروغۍ زیاتې شوې.
د خلکو اقتصادي حالت خرابوالی ده چې دغه ساري ناروغیو دپاره زمینه مشاهده کړې ده. البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغیو دپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو دپاره ډېر مساعد وي.
د خپرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلې وخت، یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل چې خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي دي او یو بل ته سپارلي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورټ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. ښاغلی صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د ملکچي پلاوي او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نه شي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د په خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربان باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو غوښتنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبانو سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی وویل چې ډېر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکچی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وعده او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې به کیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او همې پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل.
و موریدل چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي چې دوهم پړاو خبرې به هم په دوحه کې ترسره کیږي. دغه هوکړه تر دې وروسته کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو وړاندیز وکړ چې د سولې راتلونکي خبرې باید په افغانستان کې ترسره شي. دوی د لومړي غوراوي په توګه کندهار وړاندیز کړ، خو طالبانو بیا وویل چې دا مهال د افغانستان دننه شرایط دې ته چمتو نه دي چې دوی هلته خپل سیاسي مشران ولیږي او خبرې مخته بوزي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم راځو د روغتیا اړوند یوې مسلې ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نورلا ترکی آزادی راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپرېږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسېدلې. په دې اړه په دغه راپور کې نور جزئیات واورئ.
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله تریکی ازادي راډیو ته وویل
روختیا وزارت ورته د تیرې لمړۍ سمې پرتلا په کافي اندازه تدابیر نیولې دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لمړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا وایروس له دومې څپې شاوخوا دوه ونه یاوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 250 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 250 زره وو کسان نیولی چې له ډلې 2120 مړه شوي او نور بیرته رغېدلی دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراد کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دي ناروغي لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوې پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوې بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونې د سهار لوو، د ماښام تر اووه بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپو اورېدل شي. اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اجمل انته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتېدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې په تیرو څکم دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکوونکو پرله پسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلي دي د جنوري د میاشتې راهیسې دې هیواد کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې دې سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورځپاڼه په ځانګړې توګه ښځینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکي پړاو خبرو په اړه یو رپورټ خپور کړی او پکې د چارواکو له خولې ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په رپورټ کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دننه د سولې د بل پړاو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوی پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. رپورټ زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیه تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بیوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بیوزلۍ او ستونزې یادې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې اعدام شوي دي.
روزګان کې ساړه ژمي موسمي ناروغي زیاتې کړې. روغتیايي کارکونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډیره هغه ماشومان اخته دي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي تمه لري چې اوربان وشي او دوی خپلو مینو ته بیرته ستانه شي. زموږ همکار د دغو کورنیو لیدو ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
په اورزګان کې روغتیايي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بیوازله کورنۍ په اړه اندېښمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وای په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې خلک په ساري ناروغي اخته کړي دي بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغي لپاره زمينه مشهره کړې ده. خو دغه موسم چې البته دغه ژمي موسم د ساري ناروغي لپاره خصوصا د تنفسي ناروغي لپاره ډېر مساعد وي. دا چې اوس وخت کې د لارو بندواله یو بل علت چې د ناروغانو راتګ صحیح مراکزو ته کم ده. خو بیا هم ویلی شو چې په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعاتو سره زیاتېږي.
د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راته ویل چې دا مهال په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. دی وایي د ژمي موسمي ناروغیو په ځانګړې توګه هغه کورنۍ ډېرې ځپلې دي چې د جګړو له امله بې ځایه سوي دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وایي د جګړې له کبله ترینکوټ ښار ته راکډه شوی. دی وایي بې سرپناه دي او په کورنۍ کې څو تنه ناروغان ورته پراته دي.
په کور کې خو ناروغان وایي د ګرد د اکثریت ټوخ کې وایي د مریضان چې دم دزا سماجر سي هم دي داسې مریضان په کور کې وایي د بارو نقطه خپل د سر خلاصيږي چې اقتصادي مکمل وایي د ختم دي اول مزدوري ته وایي دغه مریضان سره تواله کا وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکړي چې شره دزا سماجر سي وایي د خونو بیا بیا شنه
نو موري وایي د اوربان په هيله او تم دي او کله چې سیمه کې جګړه ودرېږي بیرته بخپل کور ته ستنيږي چیرې چې به هدي اقل د ماشومان لپاره سرپناه ولري. مچولا بیا رواني تکلیف پیدا کړی دی. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولای کې روختون ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سوله اوس خدای دې سره کښېنې موږ به دوای ورته کوو راکم په خپل پلار دوه رکاته نه برکړي دوه رکاته نه برکړي الله ی سوله وکړي خدای دې بس نوره.
ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی چې د روغتون په کمو امکاناتو هره ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وایي څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمېر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نوموړي بیا هم پر کورنیو ټینګار وکړ چې په ژمي کې دي د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومانو او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوی درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیات یې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو. دا ورځ اروپایي ټولنې اکثرو غړو تاریخي ورځ یاد کړه. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کس و چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبرې اعلان ته وویل
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې، په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونه او څېړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څېړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابون ومینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او له امله یې هم له 386,000 زیات کسان مړه شوي دي.
د بغلان ولایت د تالاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې 4 کان کیندونکي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجې جبهې غړی دی. او د غرس په ننګرهار کې د یوې خبریالې ملالې میوند د قتل په تړاو نیول شوی کس د داعش غړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او د 2 مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کابل لوګر سړک د دوهم لاین د جوړولو د دوهم فاس په سلو کې 90% چاره بشپړ شوې دي او ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو او طوفانونو له امله تریتم شوو کسانو پسې پیل شوي وو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا تسری او سپینې پوقانې پورته کړې. زموږه آزادی رادیو ناوړی
دا ژوند رنگونه
نشان احمد هم مکتب ایم دولسم سم کې
کوم مکتب کې
عبدالرحیم خفروزی کې
یو لاس کال د چې اول صدې په ځا کړل
کوم ته میم لا می ځا کړل خلاص نو دون شوق نه لرم سره مو در سره
ولې نو شوق نه لري
بس د شوق بعد انسانانو شوق یو چی سره یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره یم در سره دون شوق نه خو بیا کور کرا باندې ډیر کوي یعنی درس و سبق و مونږ وکړه ورده وکړه یعنی کم کار دی تا خوښي ما کار وکړه
نو چه دی خوښيږي چې درس نه خوښي
ما کرکټ سره لک شوق سره
کرکټ به کوي
هغه نه کوو
مثال
میاری کرکټ نه کوو یعنی بیا مسیا وخت یې راو ځکه ما وخت مسایس سو بیا بس یې کرکټ وکړه
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس
درس
نو تا ته ولی اول نه دی
شوق نہ انسان کم کر تو کئی بات مغر شوق لری دونوں شوق نہ کوشش کروں درس باندھے
په مطالعه څوک عادت شي خوند ورکوي کپ کرکټ څوک عادت شي خوند ورکوي کنه پر شي سړی چې ځان عادت کې خوند ورکوي او ځان په پو کې کنه یعنی ته کرکټ نه وخت ډیر خوند خسته شي کله ستا کرکټ خزده وي درس هم دغه سړی چې سړی زحمت او باسي خواري او کې درس دکې ځان په عادت کې په مطالعه باندې کنه اوس خو موږ داسې یو چې یو پړنول ولوتي بیا موږ زړه تنګ شي کنه لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګيږي
کرکټ ورسره شاید صبح دې مر سره تیریږي تندرسته مر سره شوق
درس مې او تفریح کې تلې شي سړی کې دې شي تینا ډېر خوند واخلي یو نوې خبر از ده کوي ته کنه یو نوې معلومات تر لاسه کوي
او ته کوم زه کله نه کنه کوم شوقي کتاب راخلم مثلا درس شي راخلم کم شاید بیا دې ما یې ځنې مغه مطالعه نه به دا کولای سم تا غي زده کوم